دوستانو په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې زه اجمل اند تایر روشان په تخنیکی همکاري په دې نیم ساعته مازیګرنۍ خبري مجله کې درته هرکلی وایم. په دې خبري مجله کې مو په تاجکستان کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غني له لیدنو کتنو او دغلته د کاسا زر د پروژې د مشرانو په غونډه کې له ګډون خبرو. دا مو د پایل موضوع ده. نور رپورټونه هم لرو خو پایل خبرونه کوو. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له فرشتي جلال صاحب واوري.
اوردونکو ستړي مسایي فهم کړئ. د دې ساعت د مهمو خبرونو سره ختم. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د کاسا زر پروژې پر غړو هیوادونو غږ وکړ چې دغه پروژه دې له نظري حالاته وباسي او عملي دې کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دوی د بریالیو عملیاتو په ترڅ کې د تحریک طالبان پاکستان، تحریک طالبان افغانستان، داعش او جماعت الاحرار ډلې افغانستان ته کوچېدلې دي او په افغانستان کې فعالیت کوي. او د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن د وارسا له تاریخي میدان کراسینسکي د پولند خلکو ته وینا وکړه. پوره خبرونه واوري. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د کاسا زر پروژې پر غړو هیوادونو غږ وکړ چې دغه پروژه دې له نظري حالته عملي کړي. د دې پروژې په ترڅ کې به د قرغزستان 300 میگاواټه برق افغانستان او 0 میگاواټه به د تاجکستان او افغانستان لاري پاکستان ته ورسیږي. د ارګ خبر پانه وايي شاغلی غنی نن د تاجکستان په پلازمینه کې د تاجکستان ولسمشر د پاکستان صدر اعظم او د قرغزستان صدر اعظم سره د کاسا زر پر اقتصادي ګټو خبرې وکړې او دا پروژه د جنوبي اسیا هیوادونو ته ډیره مهمه وبلله. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له هر ډول فرق پرته د تروریزم ضد عملیاتو په پایله کې تروریستان له هغه هیواده د تیښتې په حال کې دي او اساس یې ویجاړ شوی دی. د دې وزارت ویان نفیس زکریا نن په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل چې د تحریک طالبان پاکستان وسواله ډله، د تحریک طالبان افغانستان ډله، داعش، جماعت الاحرار او د القاعده بقایا اوسمهال د افغانستان په هغو سیمو کې چې د حکومت واکمني نسته میشتې شوي او فعالیت کوي. نفیس زکریا اسلام آباد ته د امریکا د سنا د ورغلو غړو د سفر په اړه هم وویل چې مثبت خبرې کړې دي.
They
وایي د امریکا د سنا د پلاوی غونډې دلته او کتنې په ډېر تاوده چاپیریال کې وسوې او پایله یې هم ډېره مثبته وه. رغونکې خبرې وسوې او سناتور جان مکین په دې اړه خپل نظر هم څرګند کړ. د دوی خبرې واضح او نظرونه یې مثبت وو. خو د امریکا جمهوري غوښتونکي سناتور جان مکین اسلام آباد ته تر تګ وروسته په کابل کې وویل چې پاکستاني لوري ته یې په زغرده ویلي چې دا د حقاني شبکې په څیر تروریستي ډلې چې هلته پناه ځایونه لري دا خبر د دوی لپاره د منلو وړ نه ده. د افغانستان حکومت تر اوسه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د وروستیو خبرو په اړه څنګه ویلي. د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار نن وویل که د افغانستان د نجات په نوم تازه جوړ شوی ائتلاف د افغانستان د ګټې او یووالي لپاره وي ملاتړ کوي. ښاغلی حکمتیار نن په کابل کې خبري غونډې ته وویل
نه یوازې مخالفت نه کوم بلکې که هغه یو مثبته تګلاره غوره کړي، نیک اهداف انتخاب کړي، د هیواد د ملت د یووالي لپاره کار وکړي، هیواد له دې بحرانه د ایستلو په ارتباط کوم مؤثر او اغیزمن اقدام وکړي، موږ ملاتړ هم کوو او تقدیر تمجید.
د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال، د اجرایه ریاست دوهم مرستیال، د بهرنیو چارو سرپرست وزیر او د بلخ والي څو ورځې مخکې اعلان کړی د افغانستان د ژغورنې په نوم نوی ائتلاف اعلان کړ. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن د وارسا له تاریخي میدان کراسینسکي د پولند خلکو ته وینا وکړه. ټرمپ په دې وینا کې پر روسیې غږ وکړ چې په اوکراین او نورو سیمو کې د بې ثباتۍ د خپرولو هڅې او له متخاصمو رژیمونو لکه سوریې او ایران ملاتړ بند کړي. ټرمپ وویل چې روسیې ته ښایي چې د مسؤولو ولسونو ټولنې ته ورګډه سي او له مدنیته د دفاع لپاره د ګډ دښمن په ضد په جګړه کې ونډه واخلي. ټرمپ همداراز په ناټو کې د امریکا پر نورو متحدانو غږ وکړ چې د ده په وینا د افراطي اسلام پر ضد په مبارزه کې او د تروریستانو لپاره د هر ډول ایدیالوژیک ملاتړ پر ضد په مبارزه کې له امریکا سره لاس یو کړي. هغه د ناټو تړون له 15مې مادې چې پرې وغړي حملې ته باید ټول غړي متحد ځواب ووایي په اړه دی یو اربیا ملاتړ وکړ او وی ویل
The United States has demonstrated not merely with words
دی وایي د امریکا متحدو ایالاتو یوازې په خبرو نه بلکې په عمل کې ثابته کړې چې موږ د پنځمې مادې شاته چې د ګډې دفاع په اړه د ملاتړ کوو. خبرې اسانه دي خو مهم دا دی چې عمل څرنګه دی. ترامپ نن وروسته د جرمني هامبورګ ښار ته ځي او سبا به هلته د شل سترو اقتصادي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې برخه واخلي. په کوټه کې نن ناڅرګندو وسلوالو کسانو د بلوچستان د ملي ګوند یو مشر ملک نوید دیوار ووژل. د کوټې پولیسو هلته د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې پېښه د ارباب کرم خان پر سرک سوی او په دې وسلواله حمله کې یو بل سړی هم وژل سوی دی. د بلوچستان اعلی والی نواب ثناء الله زهري پولیسو ته سپارښتنه کړې چې د نننۍ پېښې عاملان ونیسي. د حملې مسؤلیت کومې ډلې نه دی اخیستی. او د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې د ترکیه امنیتي ځواکونو په هغه هیواد کې د دوی د دفتر مشر او د بشري حقونو یو بل فعال نیولې دي. د بخښنې د نړیوال سازمان خبر پانه وایي چې د ترکیه پولیسو دا کسان پرون استانبول ته نږدې د ډیجیټل امنیت او معلوماتو د ادارې په یو روزنیز پروګرام کې نیولې دي. د ترکیه حریت ورځپاڼې پرون وویل چې پولیسو په بویوکادا ټاپو کې د تلاشۍ په عملیاتو کې 12 تن نیولې دي. خو د ترکیه پولیسو تر اوسه د افی د نړیوال سازمان د وروستۍ ادعا په اړه څرګندونې نه دي کړې.
خبرنامه له ازادي راډیو نو اوریدل. تفصیلي زموږ په پان ازادي راډیو ډاٹ کام کې کتل شئ. ولسمشر اشرف غنی نن په تاجکستان کې د کاسا زر پروژې د پرانستې په غونډه کې د افغانستان هڅې وستایلې. ویل چې د افغانستان هڅې د دې سبب شو چې دا پروژه له یو فکر نه په عملي پروژې بدل کړي. همدارنګه نن ولسمشر دغلته په یوې درې اړخیزه غونډه کې هم د پاکستان او تاجکستان له مشرانو سره ګډون کاوه. په دې اړه به تازه حال درته وړاندې کړو. دا به هم واوري چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار نن په کابل کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د سیاتیدو په اړه ملاحظات څرګند کړي دي. له دې به مو هم خبر کو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په هغه څرګندونو تاسو ته حال درکو چې په روسیې ټینګار کړی چې په اوکراین او نورو سیمو کې د بې ثباته کوونکو اقداماتو څخه لاس واخلي. د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه مو لرو. له موږ سره اوسئ. دوستان لکه په خبرونو کې مو چې واوریدل، ولسمشر محمد اشرف غنی نن د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې و. نوموړي دغلته د کاسا زر د پروژې د غړو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې برخه واخیسته. هلته یې وینا هم وکړه. ټاکل شوی وه چې ولسمشر اشرف غنی به د پاکستان د صدر اعظم او د تاجکستان د ولسمشر سره په یوه درې اړخیزه غونډه کې هم ګډون وکړي. احمد شیبر دا موضوع څارلې ده. همدا اوس سره په سټوډیو کې دی. شیبر صاحب، لته به واورو چې په کاسا زر پروژې کې د ولسمشر د سرګندونې جزئیات راته وایي او دا راته وایي چې آیا دغه درې اړخیزه غونډه چې د پاکستان صدر اعظم هم پکې و دا شوي او کنه؟
بله ان صاحب، لکه څرنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، د افغانستان او تاجکستان ولسمشرانو اشرف غنی او امام علي رحمان د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف سره نن په دوشنبه ښار کې درې اړخیزه غونډه پیل کړې ده. د راپورونو لمخې دا غونډه د تړلو دروازو تر شا ده او د خپله تاجکستان رسنیو ته هم اجازه نه ده ورکړې چې دې غونډې ته ورشي. خو تر دې مخکې د افغانستان جمهور رئیس، د تاجکستان جمهور رئیس، د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د قرغیزستان صدر اعظم جین بیکوف نن د تاجکستان په ورزاب درې کې د کاسا زر پروژې په اړه خبرې وکړې. په دې غونډه کې د نړیوال بانک له جګپوړي پلاوي هم برخه لرله. د تاجکستان ولسمشر په دې غونډه کې وویل چې د کاسا زر پروژې د پلي کولو طرحه چې پروسه شکال پیل شوه، زموږ د هیوادونو ترمنځ د خلکو په ګټه د واقعي همکارۍ ګټوره بیلګه ده. امام علي رحمان زیاته کړه چې د دغې پروژې د بشپړېدو سره به د څلور سره هیوادو ترمنځ په نورو مهمو حیاتي برخو کې هم پراخې همکاري وشي. ټاکل شوی ده چې د کاسا زر پروژې له لارې له تاجکستان او قرغزستان، افغانستان او پاکستان ته 1300 میګاواټه آبي برېښنا انتقال شي. له شوې موافقې سره سم به 300 میګاواټه برق په افغانستان کې استعمال شي او 1000 میګاواټه به پاکستان ته صادر شي، چې د دې برېښنا له درکه به افغانستان د ترانزیت پیسې هم ترلاسه کوي. په دې غونډه کې د افغانستان جمهور رئیس د غونډې برخوالو ته وویل چې موږ د سیمه ییزو همکاریو په برخه کې ګډ لیدلوری لرو. زموږ د همکاریو مناسبات د ګټې فرمول په اساس جوړ شوي دي. جمهور رئیس بیا وویل د سوداګرۍ او ترانزیت ازادي یو اصل دی چې افغانستان ورسره ځان عیار کړی دی. د دولتونو ترمنځ مساوات په ځانګړي ډول په وچه کې ایثار دولتونو لپاره بندرونو ته لاسرسی او د سوداګرۍ د عمومي فضا رامنځته کول ضروري دي. د افغانستان ولسمشر بیا وویل چې په دغه اساس پاکستان او هند انرژي ته اړتیا لري او د انرژي ستر بازار په توګه مرکزی آسیا او افغانستان لپاره حیاتي ارزښت لري. البته د تاجکستان په نننۍ غونډه کې چې د کاسا په ارتباط و د پاکستان صدر اعظم نواز شریف هم خبرې وکړې. د ویل دا پروژه نه یوازې تاجکستان او قرغزستان لپاره عواید راوړي بلکې په افغانستان او پاکستان کې د برېښنا د انرژي کمښت پوره کوي. د دغې ناستې په پای کې د نړیوال بانک استازي د یادې پروژې د تطبیق بهیر د ګړندي کېدو لپاره د کاسا زر پروژې د ګډو هیوادونو له ژمنو او هڅو مننه وکړه او د یادې پروژې د پای ته رسولو په خاطر د نړیوال بانک د هڅو په اړه مفصل معلومات وړاندې کړل.
زیاته مننه دوستانو. احمد شیبر وو چې په تاجکستان کې د ولسمشر اشرف غنی د نننیو لیدنو کتنو حال راکوه. موږ به په روانو خبرونو کې هڅه وکړو چې دغلته د وس رواني هغې درې اړخیزي غونډې په اړه جزئیات راټول کړو، کوم چې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی، د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف او د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان ترمنځ د بندو دروازو تر شا روانه ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
اروپای اتحادی له افغان حکومت څخه وخت چې د اداري فساد اړوند ولسی جرګې د اداو پاړه پلاتنې وکړي. دا موضوع وروسته په خبرونه کې راخلو. همدارنګه دا موري چې د ولسمشر ډونالد ترامپ نن وبخید امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ نن پر روسیې ټینګار کړی چې په اوکراین او نورو سیمو کې دي د بې ثباتۍ د اقداماتو لاس واخلي. اوس له کابل نه یو رپورټ راخلو. هغه دا چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار افغانستان ته د بهرنیو عسکرو له ورتګ سره مخالفت وښود. ښاغلي حکمتیار ویلي افغانستان ته د بهرنیو پوځیانو راتلل نه یوازې دا چې د امنیت له ټینګښت سره مرسته نه کوي بلکې لا ډېر حساسیتونه به راوپاري. نور حال له کابل د اکرام الله اکرام په رپورټ کې اورو.
د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي افغانستان ته د نورو بهرنیو پوځیانو راتګ به د سیمې د حساسیتونو ترڅنګ د افغانستان ستونزې لا هم پسې ډېرې کړي. ښاغلي حکمتیار د پنځشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل چې په تیرو 12 کلونو کې د امنیت په برخه کې د افغان حکومت او بهرنیانو پالیسۍ ناکامې وي او باید له سره پرې غور وشي. د وای موږ په دې باور یو چې افغانستان ته د نورو بهرنیو پوځیانو استول نه یوازې دا چې ستونزې نشي حل کولای بلکې لا به ډېرې کړي. قضیه به لا کړکېچن او حساسیتونه به راوپاروي. کله چې د ناټو 1,000 سرتیرو چې په بشپړ ډول مسله هوسه ونه شو کړی نو 3,000 نور هم څه نشي کولای. د حزب اسلامي مشر وروسته له هغې دا څرګندونې کوي چې تېره اونۍ د ناټو دفاع وزیرانو د بروکسل په ناسته کې پریکړه وکړه چې افغانستان ته به نور پوځیان استوي. که څه هم تر دې دمه افغانستان ته د راتلونکو ناټو پوځیانو شمیر نه دی معلوم، خو د ناټو عمومي منشي ویلي افغانستان ته د زرګونو پوځیانو د استولو پریکړه شوې ده. د راپورونو له مخې پینټاګون هم افغانستان ته د 4,000 امریکایي پوځیانو د استولو پریکړه کړې، خو په دې اړه رسمي اعلان نه دی شوی. له دې ټولو سره سره د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وزیر ویلي چې کابه تر راتونکو 10 ورځو پورې د افغانستان په اړه خپل ستراتیژي اعلان کړي. په ورته وخت کې د افغانستان جمهوریت ریاست وایي هغه نور امریکایي او ناټو پوځیان چې افغانستان ته رسول کیږي یوازې به افغان ځواکونو ته سلام مشورې ورکوي. د ولسمشر د ویان مرستیال د واخان مینپال په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
د ناټو د عسکرو د راتګ او د زیاتېدو خاطر همدا دی چې دوی به د افغانستان د امنیتي قواوو سره د مشورې او روزنې په برخه کې کار کوي. په هیڅ صورت باندې د ناټو هیڅ عسکر جګړې ته نه داخله. زموږ امنیتي او دفاعي قواوې د دې وړتیا لري چې د هر بل قوا خطر په وړاندې باندې په میړانه باندې د خپلو خلکو
تر دې وړاندې د ولسی جرګې او شمیرغړو هم ویلي چې امریکا او ناټو باید په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د زیاتولو پر ځای افغان ځواکونه سمبال کړي. خو د دفاع وزارت ویان دولت وزیری بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې افغانستان ته د بهرنیو پوځیانو راتګ د ترهګرۍ په وړاندې د جګړې د بریا لپاره مهم بللی و. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
اروپایی ټولنې له افغان حکومت نه وخت چې د اداري فساد اړوند د ولسی جرګې د ادعا او پاړه پلټنې وکړي. دا پوښتنه وروسته له هغې کېږي چې د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور پخواني وزیر عبدالباري جهاني په دې وروستیو کې په یوه لیکنه کې ولسی جرګه له نوماندو وزیرانو څخه د پیسو په اخیستلو تورنه کړه. ملالۍ بشیر په اړه رپورټ لري.
وروسته له هغه چې پر ولسی جرګې د افغان حکومت د کابینې د یوه مخکینی غړي لخوا له نوماند وزیرانو څخه د پیسو اخیستلو تور پورې سو، اروپایي اتحادیې له افغان حکومت څخه وغوښتل چې په ولسی جرګه کې دې د اداري فساد ادعا ژر تر ژره وڅېړي. په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې دفتر دا غوښتنه پر خپله رسمي ټویټر پاڼه کړې ده. د افغانستان د ولسی جرګې اداري هیئت وایي له اسنادو او شواهدو پرته په دې اړه پلټنې امکان نه لري. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور پخوانی وزیر عبدالباري جهاني په دې وروستیو کې په یوه مقاله کې لیکلي چې د 2015 کال د اپریل په 4مه نیټه د ولسی جرګې پخوانی مرستیال او اوسنی غړي ظاهر قدیر د شپې په یوه میلمستیا کې د او نورو نوماند وزیرانو ته وویل چې پرته له پیسو ورکولو له ولسی جرګې څخه د اعتماد رایې اخیستل امکان لري. باري جهاني لیکلي چې دی او نور نوماند وزیران د ظاهر قدیر کور ته د کابل په شیرپور سیمه کې بلل سوي وو او ښاغلي قدیر همداراز وویل چې د هر وکیل د رایې اخیستلو لپاره له 500 څخه تر 1000 زرو پورې ډالرو ته اړتیا ده. ښاغلی جهاني په دې مقاله کې اشاره کړې ده چې ګواکې ده په ولسی جرګه کې د اعتماد رایې ګټلو لپاره هیڅ چاته پیسې نه دي ورکړي. د ولسی جرګې منشي عبدالقادر زازی وطن دوست د پنځشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال له ښاغلي جهاني څخه وغوښتل چې د خپلو څرګندونو په اړه اسناد او شواهد وړاندې کړي.
د جرم ادعا مشهود نه ده. هر کس کولای سي پر یو وکیل تور پورې کړي تر هغه وخته چې سند نه وي او سند عدلي او قضایي ادارو ته وړاندې نه سي او دا ادارې هغه تایید نه کړي. ستونزمنه ده چې د پارلمان د وکیلانو او ملي شورا په اړه دې کومه پرېکړه وسي یا دې څېړنه وسي. که جهاني صاحب د ظاهر قدیر په اړه کوم سند او ثبوت لري لطفا وړاندې دې کړي او ټوله ولسی جرګه دې نه بدناموي.
د افغانستان د ولسی جرګې غړي ظاهر قدیر د عبدالباري جهاني ادعاوې رد کړې دي. په همدې حال کې د حقوقي مسایلو کارپو او د ولسی جرګې د یو مخکینی کمیسیون غړي کبیر رنجبر وایي په دې جرګه کې د اداري فساد د موجودیت په اړه د شک او تردید ځای نسته، خو ښاغلی رنجبر په دې اړه اسناد او شواهد حتمي ګڼي. دا حقوق پوه په همدې حال کې وایي که حکومت اراده ولري اسناد او شواهد ټولولای سي. دوی وایي د افغانستان په پارلمان کې کافي کسان شته چې له حکومت سره همکاري کوي او ورسره اړیکې لري. که هغوی مرسته وکړي دا کار به ورته د لا زیات درناوي او عزت لامل سي او په هغه صورت کې به څرګنده سي چې څوک فاسد دی. که حکومت وغواړي کولای سي اسناد او شواهد پیدا کړي. افغان حکومت تر اوسه په ولسی جرګه کې د اداري فساد د ادعاو اړوند د اروپایي اتحادیې د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. تر دې مخکې هم څو ځلې د ولسی جرګې غړي له نوماند وزیرانو څخه په پیسو اخیستلو تورن سوي دي. د ولسی جرګې پر غړیو دا ادعاوې هم شته چې ګواکې هغو وزیرانو ته یې د پیسو په بدل کې بیرته د اعتماد رایې ورکړي چې استیضا سوي وو. حتی د ولسی جرګې غړي خپل همکاران له وزیرانو او نوماند وزیرانو څخه په پیسو اخیستلو تورن کړي دي، خو د ولسی جرګې اداري هیئت وایي چې په دې اړه اسناد او شواهد نه لري.
ازادي خبری مجله اوري.
افغان حکومت ویل د جرمونو له نړیوالې محکمې سره د طالبانو په اړه معلومات شریک کړي دي او له دې محکمې غوښتې چې د طالبانو په شمول ټولې تروریستي ډلې چې د افغان دولت پر وړاندې جګړه کوي د جنګي جنایتکارو په لیست کې شامل کړي. ملالۍ بشیر په یو بل رپورټ کې په دې اړه تفصیل دروړي.
افغان حکومت وایي چې د طالبانو په اړه د جرمونو له نړیوالې محکمې سره معلومات شریک کړي دي او حکومت غواړي یا د محکمه د هغو کسانو او ډلو په اړه چې د افغان دولت پر وړاندې جګړه کوي په ځانګړې توګه طالبانو په اړه د جرمونو د نړیوال قانون له مخې قضاوت وکړي. دا خبره د ولسمشر محمد اشرف غنی د ویان مرستیال نجیب آزاد له ازادي راډیو سره د پنځشنبه په ورځ د خبرو پر مهال وکړه. ښاغلی آزاد وویل چې افغان حکومت د جرمونو له نړیوالې محکمې داسې غوښتنې لري.
موږ د ټولو هغه ترهګریزو ډلو په ځانګړي ډول د طالبانو چې په افغانستان کې جنایي جرمونه ترسره کوي د هغو په اړه باندې زموږ غوښتنه دا وه چې آزاده چې دوی د نړیوال قانون د هغه برخې چې جزایي قوانین او جدي جرایم پکښې نغښتې دي، په هغو کې باید راوستل شي. تر اوسه پورې ډېری ترهګرې ډلې د ترهګریزو ډلو په حیث پېژندل شوي دي چې دا خپل یو ځانګړی تعریف لري. اما جنګي جرایم او جزایي جرایم، هغه جرایم چې هغه نړیوال قانون د جزا په قانون کې جرم ګڼل شوي دي، زموږ غوښتنه دا ده چې د نړیوال قوانینو په رڼا کې باید طالبان نه یوازې چې د ترهګرو په لیست کې، بلکې د جنګي جرایمو، جنایي او جزایي جرمونو په لیست کې دوی ونیول شي. زموږ مشخص ادرس طالبان خو، اما په عموم کې ټول هغه کسان چې د افغان حکومت په وړاندې جنګي دي، ترهګري ډلې دي، هغه باید ترانزیشنل ټیروریزم چې کوي د دې قانون له مخې باید مجرمین وبلل شي.
دی وایي چې په ځانګړې توګه د جرمونو له نړیوالې محکمې سره د طالبانو په اړه معلومات شریک شوي دي، خو د افغان حکومت غوښتنه دا ده چې ټولې تروریستي ډلې چې په انتقالي تروریزم یې لاس پورې کړی دی، د دې قانون له مخې مجرم وپیژندل شي. دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د جرمونو نړیوالې محکمې څارنوالانو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې په دې اړه پریکړه ځنډول شوې ده چې آیا له 2003 کال را په دې خوا په افغانستان کې د جنګي جرایمو په اړه رسمي پلټنې پیل سي او که څنګه.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پر روسیې ټینګار کړی چې په یوکراین او نورو سیمو کې د بې ثباته کوونکو اقداماتو نه لاس واخلي. ولسمشر ټرمپ دا خبرې نن د پولینډ په پلازمینه وارسا کې خلکو ته په وینا کې وکړي. نوموړي په نورو مسایلو هم څرګندونې کړي چې جزئیات به یې د فریبا ظاهر په رپورټ کې واورو.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ اروپا ته په خپل دوهم رسمي سفر کې نن د پولند په پلازمینه وارسا کې د کراسینسکي په نوم تاریخي میدان کې خلکو ته وینا وکړه. ولسمشر ټرمپ د امریکا له اروپایي متحدینو وغوښتل چې له امریکا سره یو ځای سي او د اسلام پالو توندلارو د ګواښ په وړاندې له لویدیځ څخه دفاع وکړي. ډونالد ټرمپ د امریکا د یو پخواني متحد په توګه د پولند ستاینه وکړه او هغه یې د نورو لپاره یو مثال وباله. د زیاته کړه هیواد د یو ډیر مهم پیغام د رسولو لپاره راغلی. امریکا د پولند دوست هیواد دی او پولند د امریکا پر خلکو ګران دی. د امریکا ولسمشر د دې وینا په ترڅ کې پر روسیې غږ وکړ چې د اوکراین په ګډون په نورو سیمو کې له مداخلو لاس واخلي. دوی موږ له روسیې غواړو چې په اوکراین کې له مداخلې او هم د ایران او سوریې په ګډون په نورو سیمو کې د رژیمونو له ملاتړه لاس واخلي او پر ځای د ګډ دښمن په وړاندې جګړې سره یو ځای سي. په همدې حال کې د کرملین یو ویاند ویلي مسکو د ډونالد ټرمپ لخوا د روسیې د چلند له هغه تعریف سره موافق نه دی چې دا هیواد بې ثباته کوونکی بللی دی. دی وایي کرملین د روسیې او امریکا ترمنځ د درک د نه موجودیت له کبله خوشی نه دی. ډونالد ټرمپ په وارسا کې د خبرو پر مهال د ناټو ایتلاف په برخه کې د واشنگټن پر ژمنو ټینګار وکړ. دی وایي د امریکا متحده ایالات په وار وار نه یوازې په خبرو بلکې په عمل کې د ناټو ایتلاف د پنځمې مادې څخه خپل ملاتړ ښودلی دی. ډونالد ټرمپ دغه راز د پنجشنبې په ورځ د درې سمندرونو د نوښت په نوم پروژې په سرمشریزه کې هم ګډون وکړ. د امریکا ولسمشر په دې سرمشریزه کې د ختیځې اروپا مشران چې د روسیې پر انرژي د اتکا له کبله اندېښمن دي، د امریکا د موجود اوبلن ګاز له منابعو کار واخلي. ډونالد ټرمپ وویل چې امریکا به د هغوی تر ټولو پیاوړی او ثابت متحد وي. د امریکا ولسمشر دغه راز د شمالي کوریا لخوا د بالستیک توغندي وروستۍ ازموینې ته په اشاره د هغې واد د مشرانو چلند ډیر خطرناک وباله او ویلي دی چې د دې چلند په وړاندې پر ډیرو سختو ځوابونو فکر کوي. ټاکل شوی ښاغلی ټرمپ له پولند څخه د جرمني هامبورګ ښار ته ولاړ سي، چیرې چې په پام کې لري د جیشل هیوادونو په سرمشریزه کې ګډون وکړي. دی به هلته د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د جیشل غونډې په څنډو کې وګوري. په پام کې ده دغه دواړه مشران په ځانګړي ډول د سوریې د وضعیت په اړه خبرې وکړي چې په هغه کې په سوریه کې د یو خوندي ژوند رامنځته کېدو په اړه د امریکا له وړاندې سره همکاري شامله ده.
دوستانو، په تیرو خبرونو کې مو د ایران د ولسمشر حسن روحانی د څرګندونو په اړه چې په افغانستان کې د اوبو د بندونو په باره کې کړې وي په کابل کې یو شمېر عکس العملونه در سره شریک کړل. اوس ځینو اوریدونکو هم موږ ته پر همدې موضوع تلیفوني پیغامونه پریښي دي. راځئ دا به واورو.
تاسو لا پیغامونو
زاته کوله د هرمنو نه د پیغامو دمه ایران کې دی روبوت مر سره بدبینی لري. مر د هرمن خلک ټول تر نن ورځې خپل د اوبو دی پاکو موږ خپل د درې لکه کوره ټول دغه چې چلاو نه استي موږ خپل دی پاکو خپل خیر سره. السلام علیکم.
زمان هم شیخ زمان د ننګرهار د ولایت څخه تاسو ته مخاطب یم. اوبو په افغانستان کې سرچینه لري او په افغانستان کې امتداد لري. زیاته برخه یې د موږ په خاوره کې بهیږي. موږ دا مسلم لرو چې د خپلو اوبو څخه کامله استفاده وکړو، که هغه بندونه جوړو، که هغه اوبه خور کوو. هیڅوک هیڅ حرک چاته هیڅ موږ دا حق موږ نه ورکوو چې هغه د موږ په کورنیو چارو کې مداخله وکړي. هر قربانۍ ته د مقابلې کې تیاری او خپل جمهور رئیس ته ډاډ ورکوو چې هیڅ شاته رانه شي او خپل اقتصادي کارونو ته دوام ورکړي. وسلام.
السلام علیکم. افغانستان د ملي وسلوال پوځ د ټول افغان ملت څخه په ټینګه غوښتنه کوم چې کوم ایران سره کوم د مسلطه خبرې کړې دي د اوبو د بندونو په اساس باید په ټینګه د افغان ملت سپاو کې د خپل بندونه وتړي تر څو بیا پاکستان ایران راځي.
السلام علیکم. دا چا چې دا خبره کوي که چیرې یو ډلې ته دی ووایي چې تاسې دا بندونه خراب کړي یا د یو ډله په افغانستان کې پیدا کړي موږ به پر هغه ډلې باندې امنی وکړو او که دوی خپله جنګ کوي د زوره د بل د کور اوبه غواړي دې سره به جنګ وکړو. هېڅکله به دا وخت ودوي ته موږ ور نه کړو.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. ستاسو څو پیغامونه وو چې درته مو خبره کړه. افغان حکومت د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د افغانستان د اغیزمنې استفادې په هدف 15 کلنه ستراتیژي جوړه کړې. د سوداګرۍ وزارت وایي په دغه ستراتیژي کې د افغانستان د صادراتو زیاتېدل، د صنعت وده، د ترانزیتي ستونزو هواری او دوامدار اقتصادي ودې په اړه پروګرامونه شامل دي. محمد حدیث پردیس ته غوږ شو او په دې اړه به نور تفصیل ترې واورو.
د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي د 15 کلن استراتیژي عملی کول په افغانستان کې د صنعت د ودې، د پانګونې د جلب جذب او د ترانزیټي ستونزو په هواري کې خورا مهم رول لوبولی شي. د دغه وزارت ویاند مسافر قوقندي د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د افغانستان غړیتوب د هیواد د اقتصادي ودې او ځان بسیاینې لپاره ښه فرصت دی. د ښاغلي قوقندي په خبره له رامنځته شوي فرصت د ښې استفادې لپاره د هر اړخیزې ستراتیژۍ موجودیت او پلي کول حیاتي رول لري.
دا استراتیژي اصلي موخه دا چې موږ په دې 15 کلو څنګه کولای شو چې خپل صادرات او وده ورکړو، خپل صنعت او وده ورکړو او څنګه کولای شو چې ډېر پانګه افغانستان لپاره جذب کړو. دا استراتیژي د افغانستان لپاره، د افغانستان د اقتصاد او صنعت لپاره، د واده لپاره ډېر مهمه او اغېزمن ده.
دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت کابینې د چهارشنبې په ورځ د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د افغانستان د اغېزمنې استفادې لپاره د 15 کلن ستراتیژۍ د طرح مسوده تایید کړه. افغانستان باید د دغه ستراتیژۍ له مخې تر 2013 میلادي کال پورې د صنعت د ودې، د صادراتو د زیاتېدو، له سیمې او نړۍ سره د ترانزیټي ستونزو د هواري او د اقتصادي ودې لپاره اغېزمن او اساسي ګامونه پورته کړي او د سوداګرۍ نړیوال سازمان به هم ورسره په بیلابیلو برخو کې همکاري کوي. افغانستان تیر میلادي کال د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړی توب واخیست چې له مخې کولای شي د نړۍ له 130 هیوادونو سره په بیلابیلو برخو کې سوداګري زره کړه ورکړه ولري. د اقتصادي چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې افغانستان په اغیزمنه توګه د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې له خپل غړی توب ګټه واخلي، د سیمې له انحصاره به خلاص شي. اقتصادي کارپوه تاج محمد تلاش وایي افغانستان په تیرو څلورو لسیزو کې د سیمې او په خاصه توګه د پاکستان او ایران له لوري د سوداګرۍ په برخه کې ګڼ زیانونه لیدلي، نو ځکه باید له رامنځته شوي فرصت څخه ګټه پورته کړي.
هر هغه نظام سیمه ییز هیوادونه چې د نړیوال تجارت د اصولو څخه سرغړونه کوي، سرپیچي کوي، لکه څرنګه چې په 40 کالو کې د پاکستان هیواد او د ایران هیواد د افغانستان د اقتصاد سره ډیره لویه جفا ترسره کړې ده، دا به هم نړیوال واوري، طرحې به وړاندې کړي او اقتصادي فشارونه به په سیمه ییزو هیوادونو رامنځته کړي ترڅو نړیوال تجارت
اصول ته غاړه کیږدي. اقتصادي کارپوه تاج محمد تلاش وایي افغانستان په تیرو څلورو لسیزو کې د سیمې او په خاصه توګه د پاکستان او ایران له لوري د سوداګرۍ په برخه کې ګڼ زیانونه لیدلي، نو ځکه باید له رامنځته شوي فرصت څخه ګټه پورته کړي. ښاغلی تلاش وایي که څه هم افغانستان اوبو ته لار نه لري، خو په خبره له خپل مهم ستراتیژیک موقعیت او د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې له خپل غړیتوب څخه په استفادې کولای شي د سیمې د اتصال په مرکز بدل شي.
عدالت او له فساد سره مبارزه د ازادي رادیو نوې خبرونه په ژوندۍ بڼه هر یک شنبه له 3 تر 4 بجو. د اړیکو شمیره 0999 40 50 40 0 7 8 2 5 5.
دوستانو دا نیم ساعت خبری مجله په همدې ځای پای ته رسو. د نن ورځې لپاره بل نیم ساعت خبری